د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تان د څنګ او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړي ده. هو لومړی خبرونه، د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو تر حملې وروسته فرانسې او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس تلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړه، او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکی اختر له رارسېدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې، خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې، بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وی لا هم څلر وشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ایزو رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي. مجاهد دا پر طالبانو فشار وباله او ویل چې دا پالیسي ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولی شي. د طالبانو څو مشران د نجونو پر تعلیم د حکومت له بندیزونو له کبله په تور لیستونو کې راغلي دي. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د اوکراین ولسمشر پرون الکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلي زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کاوه، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نومول شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د روسیې یو جګپړی ډیپلومات وایي هیواد یې داسې نښې نه ویني چې د سویس په مشرۍ د اوکراین د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. سویس مخکې ویلي وو چې غواړي په راروانو میاشتو کې د اوکراین د سولې د کنفرانس کوربتوب وکړي، که څه هم سویسی چارواکو ویلي وو چې احتمالا په لومړیو کې به روسیه په دې کنفرانس کې برخه ونخلي، خو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې دایمي استازي گنادی گاتیلوف پرون وویل روسیه د اوس لپاره دا چانس نه ویني چې سویس د داسې یو پروګرام مشري وکړي یا یې تنظیم کړي. روسیې مخکې هم ویلي وو چې د مسکو له ګډون پرته د سویس نوښت په ماتې محکوم دی.
تاندی سانگی
دا زوانانو خبرونه،
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تو درې داسې جنگونه باختل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مر سوای، انسان پکې لمانځت للای ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژه په میاشت کې د صبر او اوصله پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای او ته گی ساتلای. حتی پر روژه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داریم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن ام دمو بزو چیرو ملتی ام وکړی قدر من دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصی هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اختوي. افغان سوداګر همت وای چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
افغانستان کې خصوصا یم قزوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کیږي. دوی عملیان وی نسوار ورونه رسیږي، هم دغه سی عکس العملونه کې له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کې اکثریت د دوی چې دی دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیمه او په ما باندې فشار د تاثیر ده دغه لپاره روزه باندې دغه کې چې انی د ارڅ د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه ده چې نه دوی په مجموع که دوی دی دو دری و ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه که دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بد پایلې لري؟
بد پایلې دا دی چې که چیرته فامیل ورسره مثلا مېرمنې، لورې، زوی، کوچنی مورې دوی ورسره لږ زره د خبره کش کړي، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نخواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مورې، د ورور یې سترګه وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو وایئ لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی، لکه نسوار سو، چر سو، سیگرت سو. داکتر سیبان دا وای چې کله تاسو سیگرت وی پا خپل خونه که وحی هلته ماشومان در سره وی، نو بیا وای تر تاسو اغا ماشومانو تا دیر موزر دی، تاسو مرمن تاسو تاسو فامیل تا وی تر تاسو دیر موزر دی. نو دی منگا سپارختن آورده داده که دوی چرت غواړي که پا واقعی مانا وانده غواړي چې لدغ عمل چه خزان خلاص که لدی بدبخته چه خزان خلاص که روژه میاستی بهترین میاسته، زکر دیر سورازی چی یو چوک یو عمل و نکی حتما ضروران دی دوی پا خوی خواسو که تغییرات رازی او لغن لریواله غوره که.
بله، او که چیره دیسی و نیسی نو واضح خبره ده چی زان کورانه او طولن طول سنزو سرمخ کولیسی؟
بله بله بله، او ازرار طولن تا خپل کورانه تا اولادو تا در طول بعد پایل لری دور سر نخطی دی.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغ ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کیږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی تنه دغه د نه خړلو نه لخړلو لچکات نه منی دي، بلکې د روسي یو سودا هم چې دوی خپل سبب په کنټرول کې وساتي، خپل ستر په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روسي لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسي یو دوی ولې د خوالې نه روسي کوي، چې خو د روسي یو مهم اصول هم دي چې په خپل قرآن کې هم ویل شوی دی، حدیث کې هم راغلی دي، چې نه باید روسي ته نه پدې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل شوی سي، نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له سبب نه بل مسلمان آزرده سي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تیرولی، همیش په لانجو باندې تیریږي، هم روزه ماته وي دوی په لانجه، یا هم پیشلمی وي دوی په لانجه، یا هم د ورځې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبر دی چې کوم ټایمونه چې دوی ته خوړل کېږي د کورنۍ له نورو نه، چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې تیز وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسېدونکي روهلا اوتک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ور دی، او همدارنګ دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته تمام شي. ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکو، دغه تر څنګ به تلاوت ته وخت ورکو، دغه تر څنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو، د دې ټولو تر څنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او کمدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان بیا ډېر خواشینه کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي، نو ځینې کسان بیا بد رویه کوي، دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه ماته او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به دغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو دغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصبي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصبي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي، او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، فقط 15 دقیقې دا د روژه ماتر وخت، لس دقیقې د روژه ماتر وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ستیر کړی او
bale لکوره بیرونم کله ناکله لیدل کیږي چې مثلا له دکاندار سره له نانوای سره له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کوي اته تر وهلو رسیږي تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله
شخړې کیږي کله ناکله جګړې کیږي خدا غا جګړې چې ډیر مړه شایدان او په شهرونو کې په بیروباری ساحو کې تر سره کیږي یا کله ناکله بیروباری لار باندې یا کله ناکله دکاندار سره دا یو تاثیر دار د ازمو په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نور نشه کوي دغه کسانو باندې د روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت څکي خرابېږي او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراته یا لار بند کړي یا د موټران په دغه ځای کې درول هیڅ هغه د نور خلکو لار بندې خو خبردار چې تلوار د هر چا هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي او دغه تلوار بیا د ډیر ستونزې لامل کیږي خو چیرې زموږ ځغ ځوانان او زموږ ځغ درناوریدونکي واوري زموږ په توصیه دا یې غوښتنه به مدایې چې دې دروژه مات لپاره وختي تدابیر نشي الته نو په دغه سي تلوار رات کې بیا ځینې وخت شاپکي پیښتي رامنځته کیږي چې د خلکو تروار لري سړی کوشش کوي چې د خپل سره واخلي د ډیر بار خزانو باسي نو په د جنجال لامل کیږي او نو بیا د ډیر بعد شاپکي پیښو لامل کیږي خبر دا ده چې د خلکو یو دم پر د قانونو باندې هجوم وړي یا د قانونو تورزي د سودا لپاره دغه وخت کې بیا الته بیروباري یا نو بد مراتيږي یا دکاندارون تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا د شخړې رامسته کیږي او د خلکو ترمنځ لبزیا او فزیکی شخړې تلار هوار کیږي خو خبردار ده چې که یو څه وخت ته روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلات لامل نه کیږي نه به د ټرافیک پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لبزیا او فزیکی شخړو لامل کیږي
بله دا غزې شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بده پایلې درلودلی سي
من په تاسو رات به خېر لري دا غسې مشکلات نو که جنجال وکي او که شخړه وکي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې من په تاثیر لري بیا نو په جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډیر وخت په دغه شخړه کې یو ډیر خوش سي په شپخانه کې اوم مالی مسائل پور باندې راځي اوم همدارنګ د بند تر حالت پور رسیږي نو که ځوانان یو څه سلاوي کې یو څه خبره تیر بیا سره یو سي لښ خبر د یو بل وزغمي دا مشکل و بیانې خبره دا چې ځوانان باید په دغه روزه مبارکه میاشت کې ډیر سلاوي کې جنجال کوي کې هم به کورنۍ په تشويش کې هم به دې په تشويش کې او هم به هغه ټولنه په تشويش کې کړي خلک هم بیا شن نور باندې وای فقته یو پنځه دقیقې به دغه جنجال په دغه کوم سره په شمالي لري اته دغه جنجال کله ناکله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي کله ناکله ډیر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا دغه وسایل څخه استفاده کوي څوک زخمی کیږي یا کی خوږیږي نو دا بیا د پور خبره دا وان ترنګ نو دا د پور خبره چې دا مالی توان شاو کده بند خبره سي دا د بند خبره سو نو کده کورنۍ یو غړی یا مالی توان کیږي یا بند کیږي هغه ټول کورنۍ سره متضرر کیږي حتی د وی کورنۍ متضرر کیږي نو پروژه کې باید ځوانان ډیر فکر وکړي خپل کورنۍ او نور کورنۍ باید په غو کښینه نه وي او شکار ده چې ځوانان یا جګړه کوي ځوانان یو د بل سره فزیکی برخورد کوي په کټ یو څو د کاوسلات سره وسی ان شاء الله ورسره بیرته د جنجال او جګړه په شمانه لري او بیا به نو د ځوانان ډیر قربان په شمانه وي
بله هغه ته هغه کسان چې حضور لري کغه دکاندار وي ک نور کسان وي سودا په سره غلي ک د ځوانانو د ډول شخړې او جنگ او جنجال ګوري دغه په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي
بېلکل د دې پروژې باندې کاملا بد تاثیر کوي دلته نو ځینې وخت ماشومان هم ځینې وخت ځوانان دي خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري لوستي کسان نه وي هغه داسې کسان چې ډېر وخت په ښار کې دی نه رالوي سوي یا له سارات څخه تازه راغلي یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي هغه په بازاري اصول او په ښاري اصول باندې بلد نه وي منفي تاثیر ډېر کوي که څوک جګړه وکړي هم دغه د شاپ ماحول باندې ډیر من په تاثیر کې ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت هتا ځین خلک خدا وایي چې روژه لري د ځان لپاره نیولې ده الله لپاره دی نیولې نو پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي او څوک باید اسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کار خبر کوم باید وسغمل سي نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې د روژه ما د ځان لپاره نیولې ده الله لپاره مې نیولې ده او مفادې ما ته شخصي رسېږي ان شاء الله څوک جنجال نه کوي نو ځنی خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې څه نوم نه لري، خلک کوم ډیر کار نه ورسره لري، که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځنی پیوای، دا جنجالي د جنجال ورسره کوي، ولې وای خپله روژه او خپله ورځ خرابوم، او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وای دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وای ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاته وي، ځوانان یو څه ګرځېدلي وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرونه په لین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې کوم څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي مه کوه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکا سوکا په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که ځوانانو ته خپله مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده، په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده، په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. سره باید ډېر احتیاط وکړي، په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي، که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي، او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي، او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لار هواروي یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي، او همدارنګه په روژه کې خپلو کار نو سم توجه سی، او همدارنګه د خپل کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت، دا د اطاعت میاشت، په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور دی ودان، ډیره مننه، خوشاله اوس.
روزیدته چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لا څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه او عبادت، دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یې او د الله حضور سره د عبادت تر سره سي. د روزي کې به حوصله کې کول، روزي کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او به ځای بدرد ویل یا بد اخلاقی په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزي بدنامي ده. د روزي یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي، او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژې کې دا صبر ونه کوي دا روژې بې فائده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته، د الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی، د وتګي ساتلی. حتی پروژې کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما، او زه جواب دې بد خبرې په بدی سره نه، د روژې د مؤمن کار دی، او مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
درن دوستانو، دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځی کی چی است الله مال او ملګری.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړی است. د د ازادي ملما په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. اسموګ د ملما د ټول نیوز په خنۍ خبريال عبد الله حمیم دی. عبد الله حمیم په 13 شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د ټلویزیون ته راپورونه برابرول. د چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپختو. حمیم صاحب ډیره مننه کوم د ودان چې وخت راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کې که په پیل کې راته دا وایي چې عبد الله حمیم څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او ذکر چرته پیل کړی دی.
ډیر مننه فریدی سلامات اوسې ژوندې اوسې. زه په اصل کې د ورزغان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوې یم، عملت می شونځې لسته ده، عملت می ټول ژوند می لامه غزای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د ورزغان ولایت څخه.
حمیب صاحب د ذکر د پایل لراته وایا خونځي ته د نمړي د نمړي زل لپاره چا وړي وي هغه ورځ دی هدیږي ځکه عموماً ماشومان چې خونځي ته په اول ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کیږي جاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي. تاسو د هغه ورځ په یاد کې مخاطرت شي ورنل لري؟
زه خونځي زما ماما بوتلم، هغه خونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی مو چې ما واغی سلام سولیو، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر ومه. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت وو، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، او د نورو ماشومانو پره کم نه وو. او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وو، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما زمام د ماما می د ماما د زوی می مور پلار نه و، هغه په اروپا کې اوسېدل. زو د ماما زوی می عملته وو، نو ما واغه سره مسولی وو. همیشه به یو ځای شونځي ته تلو راتلو، او د شونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت چې زما په یاد یې زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغه سپی درلود. نو کله کله به بس د دې سپی سره ډېر په جنجال کې وو چې هغه به ماش منډه کوله، ځغستله، به موږ به سیره وو دا سپی. نو همدغه مې دغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، خونځي کې تکړه وی ک ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو غدر نه تکړه، او کوم مضمون دی خز دکیده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونه کې تر دې اتم سیم نام سیم پری زه شوم، او ورسته بیا فکر کوم تمبل سولما. ما چون دیني درسونه ما تاکي بوله، مسجد تمبلله، ما دیني درس میم ویله، او بیا د دې ترڅنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو انګلیسي او دا شان ډیر کم وه. خو بیا هم د ناس پرور حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ماته جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نه هم لسم سیمبري زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دا ناو د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون.
حمیب صاحب قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته د دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس وایم، زه باید تعلیم وکړم، کڅام ماماګان ویم ټول لاغي شونځي تتله پونتون تتله غي ډیر زحمت را سره ایستي اما ځینی وخت دا سکیږي چې زب په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي ځینې میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاگردان ستا غوی د هر کم موهیت او د هر کم میتود سره غوی ایار کیږي غوی بلد کیږي اما ځکه کله نه هم لسم سیمپوت ولاړم بیا زما وضعیت سم نه وو زبا همیشه په خاص توګه د ریاضیات سره وزیر ډیر پستون ځکه هم ډیر په مشکل کې وم
کدام را توی همیم سای پانتون تا چه وقت تصمیم مونی و چه پایلی که کانکور از موینه چنگه تیرش و پا دیر را توی است
زی چکل لسم سیم سخه پاریغ است ولما آقا وقت که دوازر لسم کال و پا آقا وقت که امنیتی وزیعت جنوبی ولایتو که دیر خراب و دا کور سخه بیرون یعنی ولایت بل ولایت تاگ مشکل و مجیبی نه پرښوله زکه شرمونه ما تصور خلاف لوري نمبر وړي وي 225 نمبر ما وړي وي او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی او بیا زه د پایاب علوم بشري او ادبيات ته کامیاب شوی وم که څه ماغه هیڅ ما نو انتخاب کړی او زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته کامیاب شوم نو زه ډیر خوشاله وم بل می څنګه وي هغه بس پین بولتا کې اوسېدل چې بار زه خونتون ته کامیاب شوم اوس به زه څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای انته وای زړه ټاټا وای بیا می پلار اتول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پونتون ته ولاند نړم او چې پلار می ضعیف وو او هغه هم سپینجری وو د درس پر ځای باندې ما کار کوي چې زه به تلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام د مسلکي ترڅو چې بیا ما شخصي پونتون پیل
کړم همیم سب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیر شلو کلونو کې هلته جګړه وو تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایو څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د سما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مانته اوس پای چرکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم ما په هلمند کې می کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیون ما مالته کار کوي بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمه په نوم باندې او هغه کاسل ته استعفا ورکړې ول چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولده او دا زای خالد ته دلته کار کوي چې ضرورت وایم ما یو ځی خود کار کوم به مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډیر کشر مل می دلم بیا وای زه سیده خو ځل ته کوم چاته معرفي کړلم بیا غیره ټول چې مر څنګه درته وز بیر تر عالم علمان ته په دې ما بینس کې هغه لکندار څخه یو خبريال استفاده کړی او هغه یو دوه هفته یو شل ورځې کار کړی او هغه بیرته ځواب کړی بیا کوم بل کس لکندار څخه استفاده کړی او هغه یو میاش کار کړی او بیا یو ورځ زما خبرونه درلود سار ټلویزیون کې نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عملته زموږ مدیر وو د پرویز شمال په نوم باندې هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي ما یو بیا وایي چې کندهار ته راسته ده پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسته بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجیب زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لمړی ځل چې لاغه سر لیدنه که څه زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه ته لیږلي و خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو څه زما سره نه دي ترسره کړي نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډیر کشر ملمیدلم بیا ما ټول چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یې وویل ته څه مشکل دی زه هملته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زه رالمه یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و پدې شو لکلونو کې او تاسو ما غیزن ریپورتونه ورکول څومره دره پور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې تاسې تجربه کړې د چې فکر د کوچ ولا بس کده دې راپور په سلار شمرم بیرته ژوندې نه راګرځم
التا هر لحظه مرګ زکه اسما اکثر راپورونه ما یعنی ټول د کار تمرکز مې اوازې په جنگ باندې او کېلمن کې ولته دوامدار جنگ وو که روزګان او جنگ او زابل او کندهار او اکثر ولسوالۍ کې به جنگ او نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما په خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نه خواسته کوم مین ام پی جار سي از دلته ووژل څه مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي اکال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته وي نو داسې ډېر شرایط داسې ډېر حالات سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلک یا مرد یا ژوندی دی
او کله چې ژوندۍ راوته لدی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کارځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځل چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندۍ راګرځي نو هر ځل چانس نه وي چې بل ځل ته ژوندۍ راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نه و چې دا مور کړی
فری دی اصلان دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلود یو ټول غرور درلود چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بتللم چې هلته به ډېر کم خبر اعلان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبر اعلان به و هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلود ستونزه خو ډیر کسان نه تلل داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډیر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به داغه فیډبیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بل ورځ باید بیا ولاړ سم او زه باید دغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښایم او دا د دی ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هر طریقې زه باید ځان دا ساحو ته ورسوم او زه د دی ولایت د خلکو ژه او د دی وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم صاحب کدام راتوي په دې رسته یو کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتونه مشکلات لري لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته خلګو غرزیدل تاسو چې کله غیزنه ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریده یلته ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلل چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د خلکو سره کومک وکړم نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لویه ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختی هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره وو چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر کول د تاریخ د کوله همدا بدا لوی بدبختی وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن تکلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلې بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د دسخه به یو بیلچا ور سره و دی به په کارونده کې به کار کوي. د کاروندې ارزښت چې د کتلې وای هغه به په ملیونونو افغاني ارزښت درلود. یم د به سیري ګوټان سیري کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به الته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې د لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داس یو 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 نه پاک کاروندا کی کار کی یا واغه بیچاره پدې نه پویږي چې دای د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند تباکیږي د زحمت په نتیجه کې زکاغه به تاریا کړل لاغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړیدل. اما داغه به د مجبوریت څخه یا واغه داسې ریواج په دې کلی کې په دې وطن کې چې هغه باید دغه سیو کار وکړي هم دغه بزګری وکړي. نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غړي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نکي. خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله. اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچاره ګان و سم محروم پاتې دي لار څخه.
سمیب سیم کدام راتوي په دغه 13 شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ وو تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې وو. د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څیر کې وو. دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی لکه مکول او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي.
ځکه د توامه چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالي مساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کال اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالي نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېد چلته ملکی حکومت ولي جرامنس ته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې و سیاله سیمه یا خلک. نو دا ولسوالي چې ما نو مان یاد کړه دا د هلمند ګورنا ولسوالي دي او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانه کارځای تولید هر څم په دې ولسوالي کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سی وو. الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کوند نه وی الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سی وینو ټول یوازې دا نه چې تقریبا طالبانو ته حکومت په ضد باندې بجنګیدل نه د ماغ ولسوالۍ څخه نظامیانه وو هغه په حکومت کې وو. دا سی ډیر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و دا کازی به په طالب یو طالبانو کې وو بل دا کازی به په حکومت کې وو او تواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وشل.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي. تاسو هغه مهال چارته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشو افغانستان وو وته لیکنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی یوازې شهر پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هر ورځ به راپور درلودي. خو شهر کې د شهر ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شهر ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې. یعنی د حکومت کړي ډېره تنګ و شهر کې چې زه کندار څخه راووتم کابل ته رالم. خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیر شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و. ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راویستلی و. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه. خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق عمری موږ وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي. دا که د خلکو خوښه وي که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و. زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه. زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو. اکثره دوستان تللي وو میدانیا وی ته تر څو ووځي له افغانستان څخه. خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته وروسته یو یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلیق کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړ، همالته وم.
کله چې ساسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوې که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس و خلکو ته، خلک وتله. هغې نه چا مشکل درلودې یا رقم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. په دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران و، ډېر همکاران و، هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق عمری تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاته وو. بیا عمری هم ولاړ همالته. د پخواني کسانو څخه یوازې زه و ساپی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاته وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلې وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پېښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودي، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې. اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی و، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول ته هغه ژوند الله سوار کی داغه فامیلونه چې وز ګوره ما داغه د فامیلونو سرنويش چې ګوره ما چې په شو وضعیت کې نه دی ش حالت کې نه دی نو زما لپاره ډیر سخت تمامي جوړ ډیر سخت ده
همیم سب که درسته پختنی پتوګه دام را ته جواب کړی وس خپل مسلک کې کار نه کوي لري استي تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي
دا زما په فکر باندې چې خبريالي صحیح چې مسلک وي ما زه خپل وایم چې دا یو هنر دی او چې ډیر کسان ولیدلی دي چې هغه درس ویلي دي پونتونه ویلي او د برخه کې هغه دوی مسلکي سوي دي مسلکي وي ما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کیږي چې ډیر د پونتونو استادان ولیدلی دي هغه ریپورتینګ نس کولای ریپورت نس لیکلای اما یو کس کی کاغل د ولسم سیم سفر غسو یا هغه ډیر شایسته ریپورتینګ کی پر ټول اصول به برابر یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هیڅ کله چې انسان وجود کې نه وشل کیږي و سم زه هڅه کوم چې په وزه میدان میداخل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زبل کار وکولای سم
ډیر زیات مدنه کور دی ودان همیم سب چې وخت را کړو خبرې دی وکړه
غصب سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر غصب سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے باپ سو دے سوداگر سوداگر غصب سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر کامپ سو دے سوداگر دملک بگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سو دگر جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سوداگر یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر
Thank you. کمپ سودے سوداگر انگریزی وسکی شراب بوتل پسودے انگریزی اسلام پسودے سوداگر گس پسودے کمپ سودے سوداگر سوداگر تلپ سودے بامپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سودے کمپ سودے سوداگر سوداگر
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
پل سوک د پردوشونه دلته پا په پیسو